قدر منوردن کو ترار سلام ریز ماوز مده همکاران سلامنا او نیکی هیلی و منی نند چارشنبه ماشام ده دوازره نونه سم میلادی کال ده جنوری ده میاش دیشمه چه ده جرلس او اونیوی اجر شمسی کال ده دلوی ده میاش ده لسم یکی سر برابر ده دا ده خپلرنی شپی خپراون استاسو ده خوشی او روختیا پهیل شرکوم په دا خپرونه کې د ورځې یو مهم پیښه په کتنه کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي آقا محمد شیرزاد مرکه د روغتیا په پروګرام کې به په امریکا کښې د عقلي او عصبي د امراضو د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني خبرې د عصبي مرضیو په اړه او د پروګرام په آخر کښې به د استاد ماواش په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې اکثرو نړیوالو او داخلي ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستۍ خبرو او د هغو په نتیجو کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خپرې کړي دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خپرېږي لیکي چې دې خبرو هم هیلې غوړولې او هم یې اندېښنې پارولې. ورځپاڼه لیکي د چارو ځینې کتونکي خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژر وتل به په افغانستان کې یوارې بیا د کورنۍ جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جنګ د پای ته رسولو لپاره موافقې ته نږدې شوي دي او دواړو خواوو موافقه کړې ده چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښي. دوی د قطر له شپږو ورځنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوځیانو د وتلو په شان په مهم مسایلو کې پرمختګونه شوي دي. ورځپاڼې د قطر د خبرو په ارتباط طالبانو خبرپاڼې ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې طالبانو هم منلې ده چې د دوی په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او نورو مسلو په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې دې خبرو د افغانستان سولې هیلې غوړولې دي. ورځپاڼې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو لړ مسلو د موافقې یادونه کړې ده او لیکلي دي چې دا په نږدې دوو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقیقي هیلې پیدا کېږي. ورځپاڼې د افغانستان د چارو د یو نظر خاوند کنهام سمیت په خاو لیکلي دي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پای ته رسېدلو پیل دی خو لا هم دا خبرې په لومړي پړاو کې دي. هغه همداراز ویلي چې د ده د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسلې شاملې دي چې هغه اوربند دی، د تړون سره مبارزه، د پوځیانو ایستل او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په اصولو کې د سولې د تړون په اساساتو موافقه کړې ده. دا خبره د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا خاص استاذ زلمي خلیلزاد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته کړې ده. د ورځپاڼې د مطلب په دوام کې راغلي چې طالبانو ځینې سرچینو ویلي دي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په زیاتو جزئیاتو موافقه شوې ده. په دوام کې دا هم لولو چې امریکایي چارواکو بیا ویلي داسې کومو جزئیاتو په اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلي خلیلزاد د قطر په دوه کې له طالبانو سره له شپږ ورځني خبرو وروسته کابل ته ولاړ. یو بله مهمه خبره چې د نیویارک ټایمز په مخالف کې پرې تمرکز شوی دا دی چې په خبرو کې د یو ښکیل چارواکي په خبره امریکا هغه وخت له افغانستان د خپلو پوځیانو له وتلو سره موافقه کوي چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې اورګډ شي او دا چې د یو دوامدار اوربند په ټینګښت سلا وکړي. ټایم مجلې لیکلي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني خپلو خلکو ته ډار ورکړ چې له طالبانو سره د سولې په نوم به یې په حقونو معامله ونهشي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمي خلیلزاد او طالبان تر شپږ ورځني خبرو وروسته وکړه چې ویل کېږي د پام وړ پرمختګونه پکې شوي دي. کاملي کې ښاغلي غني دوشنبې دا وینا وروسته له هغه وکړه چې زلمي خلیلزاد نیویارک ټایمز ته ویلي وه چې امریکا او طالبان د سولې د یو تړون په اساس ساتو سره جوړ راغلل. ټکټین په لیکنه د اوربن او افغان حکومت سره طالبان د خبرو په بدل کې به دا تړون له افغانستانه د بهري ځواکونو وتل ته لاره هوار کړي. خو د ټایم مجلې په لیکنه کې ولسمشر غني په خپله وینا کې هڅه وکړه چې افغانان ډاډمن کړي چې د کابل د خبرولو او په مذاکرات کې له ښکېلتیا پرته به هیڅ کوم تړون ونشي. ټایم مجلې وړاندې د یو افغان کارپوپ وحید مجله خبرې هم راخیستې چې باوري دي خلزاد طالبان دواړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د اوربند په یو تړون موافقه کړې ده، خو هیڅ لوری اوس وخت دې ته اماده نه دی چې په دې اړه څه ووایي. د کرکج ډلې په انټرنیټ کې د امریکا د متحده ایالاتو استاذ زلمی خلیلزاد او طالبان ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو شمېر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. یو پوښتنه دا ده چې دا خبرې څومره به پام وړ وي. د دې په ځواب کې راغلی چې په قطر کې شپږ ورځني خبرې دا څرګندوي چې متحده ایالاتو څومره له افغانستان د خپل ځواکونو وتلو په برخه کې جدي ده. وړاندې راغلی دي چې طالبان او د هغوی متحدان د امریکا دې نیت ته د یو فرصت په توګه ګوري. د نړیوال کړکېچ په لیکنه کې لولو چې طالبانو په دې خبرو کې نرمښت ښکاره نه کړ، خو داسې نښې څرګندې شوې چې پر مهم موضوعاتو یو اجماع رامنځته کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلی چې د دې خبرو اهمیت د دې سره ارتباط لري چې تر دې وروسته به څه وشي. نړیوال کړکېچ بیا هغو راپورونو ته هم اشاره کوي چې د دوهې د خبرو په ارتباط خپره شوي دي او لیکي چې د دې راپورونو له مخې که چیرته په سیاسي امنیتي برخو کې دا خبرې په راتلونکي کې د لویو ډلو ترمنځ تغه شي، نو دا پرمختګ به پکې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د طالبان سره سولې په اړه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې د یو شمېر عامو افغانانو خبرې راخیستې چې د قطر په پلازمېنه دوه کې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبان ترمنځ تېرې اونۍ د خبرو په څلورمه ورځ خوشحاله وه. ورځپاڼې بیا د همدې کسانو په وینا څرګندوي چې د خبرو په پای کې بیرته ناهیله شوه، ځکه چې وروسته له شپږو ورځو کومه موافقه ونه شوه. نیویارک ټایمز لیکي ناڅاپه معلومه شوه چې لا هم د افغانستان د لانجې د هواري مخته ډېرې ستونزې هواري شوې نه دي. د کابل د نن ورځې ورځپاڼه بیا هم د افغانستان د سولې په اړه د روانو هلو ځلو ته تم شوې دي او په دې اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه په مطلب کې لیکلي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت پر ځای له سیاسي جیرانو سره خبرو ته ترجیح ورکوي. په مطلب کې طالبان ته د یو نږدې کس وحید مجدله قول لیکل شوی دی چې په قطر کې طالبان او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو پر موضوع بحثونه شوي دي او که طالبان بین الافغاني مذاکرات ته حاضر هم شي، نو د افغان حکومت پر ځای به د افغان سیاسي مشرانو، جادي رهبرانو او مطرح سیاستوالو ته ترجیح ورکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه په یو بل جلا مطلب کې د امریکا دفاع وزارت د سرپرست له قول لیکلي چې په افغانستان کې د سولې وروستي پرمختګونه هڅوونکي دي او د متحده ایالاتو غواړي چې د سولې پروسه پرې بری ته ورسوي. په مطلب کې وړاندې د پاتریک شانهن په اوله لیکلي شوي دي چې له طالبان سره د روغې جوړې په پایله کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، خو تر دا مهاله ورته د ځواکونو د وتلو امر نه دی شوی. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د زلمی خلیلزاد په نقل لیکلي دي طالبان د غني حکومت مشروع نه بولي او نه غواړي چې د جمهور رئیس دغه کاندید ته په امتیاز قایل شي. ورځپاڼې د ښاغلي خلیلزاد په اول لیکلي دي موږ غواړو دغې ستونزې ته د حل لاره ولټوو او باید خپله افغانان لاس په کار شي، خو ستونزه به پخپله حل کړي. یادې ورځپاڼې په مطلب کې همداشان د زلمی خلیلزاد له خولې لیکلي دي که د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي بیا د افغانستان د راتلونکي حکومت کار دی چې به خپل هیواد کې امریکایي اډو ته اجازه ورکوي او که نه، خو له افغانانو سره به د امریکا دوستانه اړیکې ساتل کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د ټولو رانی تاوان وګالي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د افغانستان د سولې د خبرو له پرمختګ سره هممهاله د پاکستان د بهرنی چارو وزارت او پوځ رسنیو ته ویلي چې د خبرو میاشته د افغان طالبان په حاضرولو کې اساسي رول دوی ادا کړی دي. سر مقاله لیکونکي لیکي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغې هیواد د پوځ ویان ولې چې د افغانستان د سولې خبرې ډېرې سختې وې او د بریا امکان یې خورا کم و، خو د دوی د هڅو په نتیجه کې امریکا او طالبان ترمنځ خبرو پرمختګ وکړ او افغان سولې ته واټن نږدې شوی دی. په سر مقاله کې راغلي پاکستاني چارواکو دا څرګندونې په داسې مال کوي چې له شاوخوا اتلس کلونو راهیسې تل په خپله خاوره کې د طالبانو پر حضور سترګې پټولې او د دغې ډلې له ملاتړ یې انکار کوه. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو یو کارپوه ښاغلی محمد اکا شیرزاد هم دا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتمه. جناب شیرزاد صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنه.
ډېره زیاته مننه اشنا صاحب تاسو نه او ستاسو د نورو همکارانو نه چې ما ته مو وخت راکړو او د ګران هېواد افغانستان په اړینو مسایلو باندې سره بحث کوي. مننه ستاسو نه کوم.
مننه، مهرباني مو ده. جناب شیرزاد صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو شپږ ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدلې، کومه ګډه اعلامیه هم صادره نشوله، خو ښاغلی خلیلزاد وایي چې دوی زیات په خبرو کې پرمختګونه کړي دي او زیاتوي چې د سولې د حل کلي په کابل کې ده، چې د افغان حکومت چارواکو هم د ده د خبرو څخه ناراضي ښکاره کړه. تاسو په مجموع کې دا خبرې چې په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ وسولې څنګه څېړي؟
ډېره زیاته مننه آشنا صاحب. زما په اند باندې څومره مې چې میډیا مطالعه کړې ده او د دوستانو سره مې خبرې شریکې کړې دي، زه په دې اند یا په دې نتیجه راځلی یم چې خلیلزاد ستونزې او د طالبانو خبرې او د قطر کې دي د څو ځله ناسته او د اخرې ځل خو یې تقریبا شپږ ورځې بحثونه وکړل، ولې دا ښکاره تصور چې د افغان ولس او ټول نړیوال ته ښکاره شي تر اوسه پورې ثبوت نه لري. که تاسو ورته اشاره وکړئ چې اعلانونه نشر شوي یا کوم پرمختګ چې دوی وایي په خپلو خبرو کې هغه نه دی ښکاره شوی. زما په اند باندې اصلي ستونزه او مشکل دلته په هغه څوک چې طالبان حمایه کوي په هر لحاظ باندې او مشورې ورکوي او میز ته راځي په وقفه کې، ستونزه د هغوی سره ده. هغوی خپل امتیازونه او خپل کوم تارګیټ یا کوم هدف چې لري د هغې لپاره کار کوي. اصلي ستونزه په دې کې ده چې پاکستان او روسیا او ایران اوس په ښکاره توګه باندې د طالبانو نمایندګي کوي او د طالبانو سره خواخوږي کوي او حمایه کوي. که تاسو په یاد یې په همدغه وخت کې چې په قطر کې خبرې روانې وې، هم د پاکستان صدر اعظم هم وزیر خارجه قطر ته سفرونه وکړه او د راپورونو له مخې په میلیاردونو ډالرې هم د امریکا نه امتیاز ترلاسه کړو، چې ګویا موږ طالبان د تاسو سره د خبرو میز ته کښېنولي دي. د یو اړخ ذکر دي او پاکستان خپل اهداف لري. همدا ډول د ایران د خارجه چارو وزارت مرستیال کابل ته په بیړه سفر وکړلو او د طالبانو په استازولۍ یې خبرې کولې. طالبانو ته باید چې په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکول شي، دا اوسو هغه چې لکه طالبانو ویان. او روسیا هم بې تفاوته پاتې نه ده، دا دی چې بیا په دغه راتلونکي جمعه کې کومه غونډه په مسکو کې بری چې حامد کرزی او عطا محمد نور دی چې دوی هم اعلان کړی چې موږ کې ګډون کوو. نو د کابلو چې د پاکستان او افغانستان لپاره د روسیې زمیر کابلو چې د روسیې نماینده دی یا خاص استاد دی د افغانستان په اړوند، هغه هم پاکستان ته لاړل او په پاکستان کې ملاقاتونه درلودل. دا ټول ملاقاتونه او عام چنان موږ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د غنی استاد داوزه هم چین ته ولاړل او دا اوس هم په عربو کې حضور لري. د افغانستان لوري غواړي چې هرې خبرې چې کېږي په قطر کې د موږ استازي او د موږ نمایندګان ناست دي، او دا واقعیت دی چې دا درې واړه لوري امریکا یو خواته د ټول ناتو په راس کې او افغان لوری چې جنګ ورسره روان دی، دوام لري، د افغان ولس سره جنګ روان دی. او افغانستان که څوک یو غواړي که ونه غواړي، د اساسي قانون په درشن کې د اوسنی حکومت خصوصا اشرف غنی یو رئیس جمهور دی، نو دوی باید په دې لوری دی یو لوری دی. دلته وسلوال پوځ جنګېږي، دلته وسلوال پوځ تلفات ورکوي، دلته ولسونه تلفات ورکوي، د همیشه ځانمرګ وکړي، خلک وژل کېږي. نو او په داسې حال کې چې دی څلورم ځل دی چې امریکا او طالبان سره خبرې کوي، طالبان دې ته نه حاضرېږي چې بین الافغاني یا د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او یوازې د امریکایانو سره خبرې کوي. هغه هم پاکستان دې قانونو ډک چې ګویا موږ د احتکار په لاس کې اخیستی دی چې طالبان مې دې ته حاضر کړي دي. او یا ملا برادر غنی چې دی د طالبانو په امر د زندان نه خلاص کړی دی یا په غوښتنه نه خلاص کړی دی، دا دی اوس د قطر دی سیاسي دفتر یا د هر شی چې دی وکړی دی، هغې مشر مم ټاکلی دی او د خپله ملاحبت مرستیال مهم ټاکلی دی نو هغه داسې کارونه کوي چې پاکستان د خپل په اوبو په بهر وړی سیاسي حرکت یې ژوند دی چې کردار دی او د ولس ته هېڅ شی نشي پوره کولی نو په دې خاطر یو خوا بله خوا هلې ځلې کوي متاسفانه چې په همدا حالت کې بیا عربان د پاکستان سره په ملیاردونو ډالر مرستې کوي او پاکستان په دې حال وځلو کې دی چې د افغانستان سره اساسي ستونزې لري او د طالبانو په وجود کې ځکه چې طالبان د دې پروژه ده د بېنظیر او د نصرالله بابر پروژه وه او د کرنل امام تر دا اوسه پورې چلوي نو په دې لحاظ باندې افغان ولس په دې څلوېښت کالو کې د دغو پروژو په نتیجه کې که د ناټو مداخلې وي که د امریکایانو وي که د دوی وي دا ټولو کې یوازینی تاوان افغان ولس کړی دی زما په اند باندې چې نتیجه نه ورکړي ستونزه یې دا ده چې لا تر اوسه د طالبانو حامیان یا هغه څوک چې دوی رهبري کوي او مشوره ورکوي د خلکو ته هغوی قانع نه دي په افغانستان کې دې یو قوي تلپاتې سوله راشي داسې سوله چې مشرف غني مبلوري د خلیلزاد څخه خبرې وکړي چې سبا یې بیا خلکو ته یا ولس ته په تلویزیوني وینا کې خبرې کولې سره دې نه چې د دې مثالونه او بېلګې ډېرې بې ځایه وې بې مورد وې ولې په هر صورت افغان حکومت تقریبا پاکستان ایران او روسیا کوشش کوي چې حاشیې ته یو کونډ ته وګلي او یوازې د امریکایانو او د دې ترمنځ معامله وشي داسې معاملې په پخوا کې هم شوي دي په جنیوا کې موږ او تاسو د دې پېښ شاهدانو د هغه وخت د حکومت سره مکار کول همکاري مو درلودله نو د جنیوا په کنوانسیون کې عین پېښه تکرار شوله هلته پاکستان افغانستان شوروي هغه وخت شوروي وو او امریکا دوی په جنیوا کې کنفرانس جوړ کړو پاکستان شوروي او امریکا یې تضمین کننده وو په پروتوکول کې امضا وکړه او دا نور دواړو مستقیم امضا وکړه امریکا او شوروي وو غوښتل چې موږ به د دواړو خواوو سره مرسته نه کوو او سوله به کوو بین انزوان دی او پنځه پکاریز د ملل متحد دا دوا غلی او بالاخره چې هغه په هغه مسله باندې ختمه چې پاکستان نه غوښتل او امریکا هم ورسره ملګری وو په لاهور کې بل کنفرانس جوړ کړو او د جهادیانو په اصطلاح د جهادیانو یو حکومت یو بوري جوړ کړو راغلو تر نن پورې دا خلک په وینو کې لمبېږي او په هغه سولې ته ونه رسېدله نجیب هم پکې سر وخوړو بل هم پکې وخوړو زما په اند باندې ښه بهترینه خبره دا ده یو سیاسي تحلیل دا دی چې که رښتیا امریکا او پاکستان په رښتیا غواړي چې افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او د افغانستان سره د یو ګاونډي په توګه باندې ژوند وکړي خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او ایران هم چې خپل هدفونه او تګلارې لري هغوی هم ښکاره مداخلې ونه کړي او روسان هم خپل د ابرقدرت د توپ خاطر باندې لاسوهنه ونه کړي نو ښه خبره دا ده چې افغانان جمع امریکا چې دواړه طرفونه دي دواړه د ځواکونو خاوندان دي د افغانستان د خپلې خاورې او د خپل حاکمیت داوا کوي او امریکا چې دلته حضور لري د ملل متحد د مداخلې د امنیت د شورا د مداخلې پر اساس باندې د یو بین الافغاني لوی اجماع جوړه کړي او د قوي تضمینونو تلپاتې سولې په دې معنی چې پاکستان ایران روسیا او دا نور هېوادونه چې مداخلې کوي عربان او هر څوک چې دي دوی ټولو دخوانه په یوه اجماع کې تضمین وشي د امنیت ملل متحد د امنیت شورا تر رهبرۍ لاندې او امنیت شورا په ډنګ پیلې په دې مسلې سره ودانګي او دا مسله په ساسي توګه باندې حال کې دا به ډېره ښه وي او که نه دلته خپل په داخل د افغانستان کې هم د حاکمیت په منځ کې یو تعداد خلک د طالبانو سره سوله په خپل د خپل راتلونکي دپاره د خپلې واکمنۍ د خپله د خپلې ګډو وټو سرو د زرو د زور دپاره چې دا به په خطر کې شي هغوی هم هلې ځلې کوي چې دا باید ونه شي او که کېږي د دوی په خوښه وشي که کېږي دوی ته ونډه ورکول شي دوی داسې غواړي لکه د بن موافقه چې بیا پکې همدغه یو څو محدودې ډلې جهادیان په اصطلاح دوی ځان ته وایي دوی پکې واکمن وي او یو جوړ جاړی وکړي زما په اند باندې چې موږ زه هم د دې وطن یو انسان یم او په دې وطن کې مخاپوړي کړي ډېر قرباني مور کړي ښه خبره دا ده چې په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه افراد دي چې داخل کې غیر مسؤولې جهادي ډلې چې د خپلو وسلو نه کار اخلي دا خلیصلاح شي طالبان خلیصلاح شي او یو بین الافغاني موافقه د نړۍ د اجماع او د امنیت شورا په مستقیم لارښوونه چې امریکا هم د امنیت شورا غړی دی، روسیه هم د امنیت شورا غړی دی، او نور هم د دې ټولو په وجود کې یو داسې مواد وشي چې په افغانستان کې د دایمي اوربند او د افغاني سولې لپاره زمینه مساعده شي. څنګه چې رئیس جمهور غني په دې باندې ویر او ترس لري چې ګویا امریکا به د طالبانو سره د پاکستان سره معامله وکړي، د موقت حکومت راشي دا به شي، هغه به شي. موقت حکومت موږ دلته امتحان کړی دی، هغې ډېرې بدې نتیجې لرلې. زما نظر دا دی که رښتیا سوله غواړي افغانان او امریکایان او ایرانیان او پاکستانیان او ټول دنیا او طالبان، ښه خبره دا ده چې د امنیت شورا تر مشرۍ لاندې د امریکایانو د افغانانو د طالبانو په موجودیت کې یو داسې تلپاتې سولې قرارداد امضا شي چې بیا په افغانستان کې د ترهګرو ځالې بندې شي، په پاکستان کې ترهګرو ځالې بندې شي، د هغوی سره مرستې بندې شي، همداسې په ایران کې، همداسې په نورو هېوادونو کې په افغانستان یو باثباته هېواد شي او یو تلپاتې سولې خاوند شي. دا زما نظریات داسې ما ته داسې معلومېږي لکه ارماني غوندې، لکه سړی چې ارمان لري، ولې که همداسې ونه شي دا ارمان په حقیقت بدل نه شي، تلپاتې سوله به ناممکنه وي. نو ځکه د خلیلزاد لاسته راوړنې او دستاور یا کومه اعلامیه یا تر اوسه پورې کوم تشرف نه لیدل کېږي.
مننه. تاسو د ولسمشر وروستۍ خبرو ته اشاره وکړله، ستاسو د نظر هغه ولې اندېښنه څرګنده کړه چې د ډاکټر نجیب الله تېروتنې به تکرار شي؟ همدارنګه هم د داود خان په اړه یې وویل چې د سیاسي لوبو په ترڅ کې د ثور ناورین رامنځته سو. تاسو د هغه دا خبره ده چې د بازو په اند ولې د ثور انقلاب ته سپکاوی وکړ، او همدارنګه ولې دی د راتلونکي څخه اندېښنه لري؟
خان باندې اشرف غنی په ډېر احساساتي توګه باندې د دواړو خبرو ته اشاره وکړه. د داود خان وژل کېدل یا د داود خان په مقابل کې د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند ورته وال پوځ راپورته کېدل، دا ځانته یو یو پیښه وه، دا یو پاڅون و، دا یو تحول و، دا یو بدلون و. که په دې باندې بحث وکړو د ذکر کوم شکایتونه به په تېر شي، او هېڅکله دغه وسله وال پوځ د داود خان په مقابل کې تمرد یا کومه د کودتا خیال نه درلودلو، خو خپله داود خان او د ده هغه غلطو او کمزورو مشاورینو په نظر کې ده په خپله په هغه باندې حمله وکړه. د ده د ګوند ګناه دا وه چې د خپل یو شهید یا د خپل یو مړي جنازه یې په اوبو واخیستله او کومې احساساتي خبرې به چا کړي یا نه کړي، او ده ورباندې حمله وکړه، ټوله رهبري ونیوله او ډرامې خپرې کړې چې دا به د اعدام شي دا شي. ده په خپله ځان ته دغه قوت تحریک کړله، او شرایط هم د داود خان په مقابل کې همداسې راغلي وو چې نه دی د شرق پلوي او نه د غرب پلوي وو. دغه اصول چې مستقل سیاست دی ګوري، په عمل کې مستقل نه وو، ځکه چې دی کله چې ریاست جمهوریت نظام په لویه جرګه کې انتخاب ولو، هېڅ بل مقابل کې بل کړي ته اجازه نه ورکول چې د مقابل کې کاندید شو. دی په خپله لویه جرګې ته کاندید شول او په خپله رئیس جمهور د 50 کالو او عامو ته کل اختیار واکې په اساسي قانون کې واخیستلو ځان ته. نو په همدې لحاظ باندې د سیاسي احزاب سیاسي حرکتونه ټول خطا کړل، ستونی نه ونیول، او یو قانون نه دی جزا نافذ کړو چې دوه کسه هم ودرېږي هغه باید تر تعقیب لاندې ونیول شي. په دا ډول دیکتاتورانه شکل باندې خو حکومتونه نه کېږي، خو نو شلمې یو دوویشتم کارن دی، اوس خو خلک ټول ویښ شوي، بیدار شوي دي. هغه څوک چې د ولس او د ملت په خیر باندې او په سولهمیزه توګه او د بیان نه مړ کوي، سیاستمدار نه وژني، نو هغه هېڅکله ولسونه نه پسې راپورته کېږي. خدا خان کی دا یو یو قضیه ده. او د ډاکټر نجیب مسله چې اشرف غنی ادا کړه، هم دې مورد ما په نظر باندې ایران کړله. او د ثور انقلاب ناورین نه و، ناورین د هغه وخت نه را پیدا شو چې دلته د شرق او غرب د خپل دواړو مداخلو پر اساس باندې چې مداخله کول، روسانو هم غوښتل چې په ښکاره لاسوهنه وکړي او په افغانستان کې یو ځای نیږه ولري، ځکه چې هلته په ایران کې دي افغانان انقلاب کامیاب شوی وو او سیاحي مرکزونه ټول پاکستان په بلوچستان کې ځای ځای وو. امریکایانو هم غوښتل چې په افغانستان کې چون جیوپولیټیکي اهمیت لري دلته به په دې ځای کې سنټر ونیسي. د شرق او د غرب په تقابل کې داود خان مړ شو، ناورین د وسوال پوځ یا د دغه ګوند په واسطه نه راغلی. دوی ډېر ښه ارمانونه لرل چې د تحول او ترخې لپاره پروګرامونه لرل، داخلي بودونه هم لرل. داخلي بودونه بیا دا وو چې دلته د حکومتوالۍ کې ډېره قوي تجربه نه وه، دلته په چوکۍ باندې په مقامونو باندې په په نور شهر باندې د خپل منځو کې اختلافات او عین بیا هم د شوروي لا سبحانه و چې یو یو ډله بلا خواکنه ولا بل په وهله بل خواکنه ولا بل په وهله دا ټول مداخله دي بهرانيانو وي اساسي همدارکم دي امریکایانو نو دا ناورین پیدا شوی دی هر دن دا د دې ګوند او سوال پوز د حرکت نه دا ناورین نو دا یو مثبت تحول چې هر څه که په دستا اردن باندې سړی خبرې وکړي او په اشتباهات خبرې وکړي کتابونه پلې کېږي زم تیر دی نه خو ناورین دې ځان له پیل شوی ناورین کله چې داود خان په خدای باندې راغی دا ناورین نو دغه ګلبدین او دغه تنظیمونه په پاکستان کې نه مصالحه کېده دا په پنجشیر او ننګرهار په نورو سیمو کې دوی په مصالحانه حرکتونو پیل ونه کړو په ابتدایي شکل باندې دا حرکتونه د هماغه وخت نه په افغانستان کې د هر هغه رژیم چې د پاکستان په خوښه نه وي هغه حرکتونه په داسې تشویشونه ارتشاشونه وسلوال برخوردونه ترګري وژنې دا پیدا کېږي یا پیدا کېږي نو په لحاظ د ډاکټر نجیب مسله تا سره کړې ډاکټر نجیب مسله خو که د په دې ډول طرحه کړې وای چې ډاکټر نجیب سره هم په جنیوا کې که تړون امضا شو دا دوه غټو ابر قدرتونو د زامنګرو یا ضمانت کوونکو په توګه باندې چې نور به موږ مرستې نه کوو هغوی به د مجاهدینو زنه کوي دوی به د افغانستان د حکومت سره نه کوي او په صادقانه توګه ولې دا عمل کې داسې نه وتلی کاغذ تر اخره پورې مجاهدینو د هغې نه وروسته ټینګر هم پیدا کړل د هغې نه وروسته نور ملرین سلام پیدا وکړې او همدارنګه هم د افغانستان په حکومت کې دلته مداخلې شروع شولې او بلاخره د جبل سراج موافقه د خپله د ګوند په منځ کې د نجیب مخالفینو په نام باندې راپورته شو خوځ تسلیم شولو او داخله اوځین نجیب دې ته مجبور کړو چې هر څه د لاسه ورکړي او براله ودې نه د جنوا د کنوانسیون په خلاف باندې چې دوی ملل متحد خپل استازی ټاکلی وو دیګو بازي لیکو کله پاکستان ته کله افغانستان ته کله هند ته کله بل ځای ته ولې دوی د دغې غرب په مرسته باندې د دغې حامیانو په مرسته باندې چې هغه وخت مجاهدین په شا ولاړو فلاو چې وګوري حکومت جوړ کړه هغه وګوري داسې کمزوری حکومت چې راغلو په کابل کې د وینو لکې وګوري د نجیب هم پکې لاړو او د نجیب په شان په زرګونو نور افغانان که سیاسي وو که عام خلک وو که جوادي وو چې کراچۍ خاوند ټول پکې ووژل شول نو د اشرف غني که دا مسله داسې طرحه کړې وای چې زه ځکه ویره لرم زه ځکه د موقت حکومت سره مخالف یم موافق نه یم چې زه یو منتخب رئیس جمهور یم ما دوره باید پوره شي انتخابات باید وشي یا یې دا ډول ویلي وای چې که تلپاتې سوله غواړي میکانیزم یې دا دی چې ملل متحد باید راودانګي اجماع دې باید لوی اجماع دې جوړ شي امریکا افغانستان مثلا طالب پاکستان د نور 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 ایران روسیه دا ټول دې په دې ګډون وکړي یو لوی نامه دې وشي د مخالفین دې په داخل او بهر کې خلیفه شي دا میکانیزم ده لا تر اوسه پورې دوی نه په سورې شورا کې داسې یو ښکارم هغه جوړ کړی دی بس فردې لاندې خبرې کوي خلیزه دلته د پټو دروازو تر شا خبرې کوي بیا راځي راپور غني ته غني بیا عکسالعمل ښیي بلاخره بیا دی ځي تماما نور اوس دومره طرحه دی چې نن د خلیزه د ده سعودي عرب ته ناستې دی حمید کریم صاحب دوسه مشوره کوي هغوی خو د دغې سولې سره د دغې عربو سره موافق نه دي ځکه چې د هغوی خپل واکمني په خطر کې ده همدارقم د اشرف غني زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې خلیزه په ډان پیلې څه شی چې هلته فیصله کېږي یا د طالبانو غوښتنې شی دي او د دوی غوښتنې شی دي بیا خو زه یې موږ همدا دغه غوښتنې سره موږ ته لاړو ډېر مخ پرمختګ مو کړی دی بهرني قواوې به وځي او اوربند به کېږي خو دا د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې او افغانستان باندې تروریزم په مرکز نه بدلېږي دا موږ سره طالبانو منل ده طالب په څنګ کې اوس سل نورې تروریستي ډلې دي داعش دی همدا اوس د خلکو نه سرونه پرې کوي اساسي توګه که د افغانستان مسله حلېږي باید پاکستان په ډاکټرو کې په پاکستان ته ورشي چې نور د مداخله بندې کا هم وزیر خارجه روان دی قطر ته هم خپل عمران خان روان دی هم بل روان دی اول ته چیرې وي چې دا خو موږ راوسته دا بډیرې چې موږ یې مېز ته کېنول نو زما په نظر باندې ستونزې او مشکلات دغه دي
تاسو د ولسمشر او خلیلزاد مخالفتونو ته اشاره وکړله ستاسو د نظر د دې پاساسي اختلاف په څه کې دی دا چې په خبرو کې خلیلزاد تیره ورځ وویل چې یو شمیر کسان وایي سولې په لاره کې سر وکړو هماغه وخت چې د عمل میدان راشي بیا د چوکۍ څخه هم نه تیریږي او یا د طالبانو غوښتنې اعلان کړلې چې طالبان څه غواړي اما په مقابل کې اشرف غني و همدارنګه سرور دانیش او امرالله صالح و یو تعداد نورو سخت برګونونه وشوله. ستاسو د نظر دې اختلافونه په څه کې دي د امریکا سره اوس ویل؟
زه فکر کوم چې همدغه لامل دی چې دوی پرون په خپل تخنیک کې یوه لویه غونډه د ځوانانو جوړه کړې وه، دا خپله مطرح هم ریاست جمهوري ورکړې وه، او هغوی ټولو په یوه آواز چغې ویلي چې موږ دا ډول سوله غواړو، دا لکه خپل اشرف غني صدر کړي یا اشرف غني او د امریکا. دا خو واضح خبره ده چې امریکایان هغه څه چې په اهداف لري یا کوم ریپبلیک کې دي هغوی خو خپلې ګټې لري، هغه همدا څنګه شل کاله ته راغله، اولس کاله یا اتلس کاله نفرې مړه شوې، اقتصادي تاوان نه وکړ، او اوس بل سره بار کې خپل افکار ته دی د تیارې تازه، هغوی خو بس اهداف لري. هغه اهداف دوی ته په واضح توګه نه وایي. اشنا زما په اند باندې دوه خبرې دلته ډېرې مهمې او اساسي دي. یوه، یو طرفه انتخابات را روان دي، بل طرفه طالبانو سره سوله روان ده. چې طالبانو سره سوله کېږي او تر یا ته جمهوري دپاره انتخابات څوک مجبورې پنځه کاله به بیا تر جمهوري بیا به جنګ کوي، ځکه هغوی ته قوات نه پرېږدي، او هغوی چې دی غواړي چې د دوی سره روغ وکړي نو وایي چې انتخابات دې نه کېږي، دا د اشغال تر نور نور خبرو لاندې انتخابات دي، دا موږ نه منو، مسؤلیت نه لري. نو معنا دا چې موقت حکومت به جوړي، دویم بدیل یې موقت حکومت ده. موقت حکومت کې اشرف غني هر څه دلاسه ورکوي. زما په اند باندې اختلاف دا دی، او لا تر اوسه پورې امریکایان په ډکاره وي خلیزه چې موږ په دې اړوند بېخي خبرې نه دي کړې او نه دا مسله مطرح شوې ده. زه فکر کوم دا به حقیقت نه وي، حتماً مطرح شوې ده، حتماً چې د اشرف غني د استخباراتو رئیس یو د ناڅاپي توګه قطر ته لاړ لو د هغوی استخبارات سره خبرې کوي، دا کوي هغه کوي، د فکر په همدې خاطر ولېږلو چې ته لاړ شه او معلومات وکړه اساسي چې دوی د موقت حکومت باندې توافق ته رسېدلي دي، دوی اوربان ته رسېدلي دي، دوی مطرح د انتخابات کېږي، آیا زه به راتلونکی رئیس جمهور شم که نه شم. او بله اساسي مشکل هم په دې کې ده چې د خلیلزاد او د نورو تر اوسه پورې دا تثبیت نه شته چې امریکایان راتلونکي انتخاباتو د چا څوک حمایه کوي، څوک سپورټوي، چا تر شا ولاړ دی. نو هر یو د خپلو ګټو خاطر باندې اختلافونه کوي، خو په هر صورت باندې د امریکایانو دپاره هم پکار ده چې د اوسني حکومت رول ته اهمیت ورکړي او بین افغاني خبرو ته طالبان وهڅوي او مجبورې کړي چې دوی چې ځکه دا دوی سوله د چا سره کوي، صحیح د امریکا ته د سوله وکړه چې ته ووځه خو به ووځي لاړ به شي لس زره کیلومتره وړاندې به لاړ شي. بالاخره بیا په افغانستان کښې دلته یو مصلح ورتوال پوځ پروت دی، دلته خلک دي، او بیا به جنګ شروع وي. د پخوا په شان باندې لکه ډاکټر نجیب چې ختم شو او جنګونه دوام پیدا کړي تر ننه پورې جنګونه کوي. په دې خاطر تشویش وړ خبرې دي، باید امریکایان د هغو چې د نجیب نه را وروسته د مجاهدین د راتګ نه را وروسته په کابل کښې څه غوبل جوړ شو تر ننه پورې دوام لري، او یا وروسته د تلپاتې سولې په خاطر باندې باید امریکایان دي اشرف غني ملا ټینګه وتړي او طالبان په دې باندې وهڅوي او پاکستان چې د مخامخ خبرو ته کښېني چې څه څه غواړي افغانان، افغان حکومت څه غواړي او هغه څه غواړي. یو طرفه انتخابات نورمال روان دي سرتنام، او بل طرفه د هغوی څه خبرې نورمال چې موږ پرمختګونه کړي. طالب هېڅکله تا سره دا نه مني چې انتخابات وکړه بیا به ته منتخب رئیس جمهور یې، زه بیا را شم د ګلبدین غوندې تا سره پروتوکول لا کوم او کېبنم، دا هېڅکله نه مني، ځکه د هغوی تر شا پاکستان او روس او ایران او غربي نړۍ ولاړه ده.
تاسو مخکې پاکستان ته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې د خبرو له پرمختګ سره مهاله د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او د پوځ ویان ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې ډېرې سختې وي او د بری امکان یې خورا کم و، خو د دې هڅو په نتیجه کې امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو پرمختګ وکړ. تاسو د نظره د پاکستان ګټې په دغه خبرو کې څه دي، او دوی ولې اوس پر دې ټینګار کوي چې بین الافغاني خبرې دي د راشروس، یعنی دوی غواړي چې د تنظیمون رهبران چې همیشه د دې ګټې ساتلي دي دوی په دغه خبرو کې راګټ کړي، غواړي چې خپلې اجنډاوې دې لارې سر ته ورسوي؟ ستاسو د نظر دوی ګټې په دغو کې څه دي؟
یعنی پاکستان خو همیشه بامیانه لحاظ کوم چې د انګریز بچی دی، د انګریز شاګرد دی، هغوی همیشه په همدغسې مسایلو کې هم ګټه کوي هم خپلې ګټې لټوي. تاسو وګورئ چې پاکستان د افغانستان سره اساسي ستونزې لري، ډیورنډ لاین دی، د کنړ اوبه دي، هغه خپل سرحدات دي، تجارت دی، او د افغانستان ډېر نزدېکېدل د هند سره، او دا او دا او دا، دا ټول هغه دلایل دي چې دوی خلیلزاد ته وایي، دوی امریکایانو ته وایي چې افغانستان په دغه لارو روان دی. ولې هغه وخت چې دوی سره مناسبات لکه حامد کرزي په وخت کښې چې یو ځل یې د پاکستان سفرونه وکړل، کوم پاکستان کښې کوم تغیر راغی، کوم بدلون راغی، هماغه راکټونه په لال پورو په کونړی ویلي هماغه سیمه خاردار په سپین سترګې سره چې څوک نه مني دغه د 900 کیلومتره سیمه خاردار کې او بل پاکستان په دې خاطر دا خبرې کوي چې یو چې د لاسه ورکړي بل غیا کې ردېږي دیاره دعوه کو هغه د طالب نه خو ښکاره دفاع کوي طالب په پاکستان کې ساتي طالب ته مثلا تربیه ورکوي طالب ته مرمۍ ورکوي طالب ته دعوې کوي او د نورو دنیا حکومتونه ورته راوړي او په عین حال کې دغو مجاهدینو صاحبانو ته هم ویل دا د قدرت لیونیان د قدرت وږي چې وروره خلیلزاد روان دی د تاسو نه په پټه هلته د طالبانو سره روغه کوي تاسو د قدرت نه شړل کېږي تاسو سره حساب کېږي تاسو وسلې اخیستل کېږي تاسو چې څومره غلاوې کړي دي هغوی حساب کتاب در سره کېږي طالبان په وخت کې چې طالبان یو ځلې بیا حاکم شول تاسو بس باید یو لوری پیدا کړي نو طالبان د پاکستان هغه شیطاني خصلت هماغه وخته پورې دوام لري تر څو پورې چې دوی خپل هغه اصلي ګټې او اصلي اهداف او د پاکستان خپلې ملي ګټې په افغانستان کې خوندي شوي نه وي یعنی د خپل د دې خوښ حکومت نه وي جوړ شوی د دې طرفدار حکومت نه وي جوړ شوی او د دې ټولې ګټې نه وي خوندي شوي او د هند او د نورو هېوادونو په پرتله د پاکستان تله ډېره درنه وي همیشه به په خوله یو څه وایي عمل کې به بل څه کوي په خوله به وایي یو څه په عمل کې به بل څه کوي همدا اوس مثلا دوی په تېره ورځ وویل چې موږ خو دا موږ وو چې دا سوله خو نه کېده د امریکایانو سره بیا طالبان نه کېناسته دا موږ مجبور کړ امریکایان یو ملیارد ډالر ورته ورکړل دوی دغه غوښتل دوی مثلا قطر ته لاړو هغوی ورته شپږ ملیارد ډالر ورکړل دوی سعودي ته لاړو هغوی ورته شپږ ملیارد ډالر ورکړل دا چې په تریلیونو ډالره قرضدار دی خپله صدراعظم یې د پاکستان صدراعظم نواز شریف اوس په رشوت او اختلاط او غلا باندې بندي دی د دې په زندان کې دا ټول غلي دي ټول توتیاګر دي او ټول دي د افغانستان دي د لا بربادۍ ټوټه کېدو هغه افغانستان کاملا د خپلې یو صوبې په شکل غواړي چې د دې صوبې څه چې دې کې تجارت او هر څه چې دې پکې چلېږي اهداف د دې چلېږي او جواسیس دې پکې حکومت کې د هغې لپاره کار کوي نو په دې لحاظ باندې مجاهد کلمه جهاد کلمه ډېره سپېڅلې کلمه ده ولې دغه خلک چې دوی ځان ته مجاهدین وایي د دوی اعمالو د دوی کړنو د دوی برخوردونو د دوی هر څه چې کړي دي د افغان ملت د افغان ولس په سترګو کې نشي کېدای شي کېدلی د ټولو خلکو ته معلوم دي چې دوی معاملهګر دوی جواسیس او دوی چور چپهولګر خلک دي نو دوی که د پاکستان سره ګټې وي که د روسیې سره ګټې وي که د هند سره ګټې وي که د امریکا سره د هغوی غلامۍ ته همېشه اماده دي اواز ګرځي
پس تاسو د نظره د امریکا او طالبانو د خبرو نور پړاوونه چې په راتلونکي کې به سره سي څنګه چړي شاید دا خبرې به نتیجه ورکړي او که نتیجه ورکړي دا به څنګه وي چې د چا په ګټه به تمام سي او څه ډول به دا خبرې پای ته ورسیږي
ستا په نظر باندې خبرې حتمن یوه نتیجه ورکړي او لوری ورکړي ځکه چې امریکایان هلته په کانګرس کې سره وران دي او رئیس جمهور وایي زه پوهه وباسم کانګرس وایي چې مه وباسم د کانګرس اکثریت د دیموکراتانو سره ده دا یو مسله د دې لپاره خامخا د یو څه به ورکوي او یو څه به اخلي یو څه به ورکوي یو څه به اخلي نتیجه ورکوي خو دا چې نتیجه به وي د چا په ګټه وي د څنګه به وي دا به وخت زمان وښي زما په نظر باندې که چېرې رښتیا افغان حکومت او په افغانستان کې د سولې خوځښتونه سیاسي حرکتونه ټول په یو آواز باندې هغه خپل دریځ او میکانیزم د سولې د افغاني ډول نه وړاندې کړي او نړیوال ته وښي او امریکایان ته لس په ډک فیل وي دوی هم ویلو خدای د چوکۍ په خطر کې دي چې هغه لویه چوکۍ ته اشاره وکړي دوی ورخطا شي او ته بوتي ویلي دوی باید د افغانستان د دې د آینده لپاره فکر وکړي او یو میکانیزم وړاندې کړي چې په دغه میکانیزم موږ طالبانو ته دا ورکوو موږ سوله غواړو موږ جنګ نور نه غواړو موږ افغان وژنه نه غواړو دا نه غواړو زه فکر کوم د امریکا ستونزې یوه دا نه ده چې د طالبانو سره ستونزه ده د امریکا ستونزې چین سره ده دا اوس د افغانستان حیاتونه په چین کې ګرځي د چین سره رقابت لري د روسیې سره رقابت لري او ډېر سترې ډېر چې دوی د سترګو خار دی هغه ایران دی ایران او هلته اسرائیل او دا خلک دي ځکه چې دوی په اختلافات د منطقوي دي او دا ټولې د دنیا نړیوال د افغانستان مسلې اوس نړیوال شکل نیولی دی نو په دې لحاظ باندې نړیوال خو په سر کې افغانان په خپلو منځو کې باید خپل ایماني وجداني وجدان له مخې نه دوی به سره کښېني د یو افغان په توګه باندې او یوه نړیواله اجماع د ملل متحد تر مشرۍ لاندې د امریکایانو په کاره هغه باندې همکارۍ باندې دا باید وشي او ګونه شي ځکه امریکایان غواړي چې څه وشي امریکایان نو د دې جنگ او د دې هیواد کې د دې هغه نه نشو وتلی غرامت نه دوی غواړي چې ځکه دلته خپله په خپله په داخل کې د پارلمان او د رئیس جمهور ترمنځ کشمکش دی هلته د مکسیکو مسله ده هلته د وینزویلا کشاله راپورته کړې ده چې یو منتخب حکومت په وینزویلا کې دوی په ښکاره باندې په ملل متحد کې دی چې په ناټو کې وزیر خارجه اعلان وکړو چې موږ دې د اوسني رئیس جمهور په وینزویلا کې دا په رسمیت نه پېژنو او دا بل پېژنو حتی دېګې دا مو ویلي چې موږ مداخله امکان لري چې نظامي مداخله وکړو په وینزویلا کې نو قانوني حکومت راشه په کوه مداخله کوه یا مثلا دلته د ایران سره ستونزې لري په ایران کې بندیزونه اعلان کړي دي هغوی هم آرام نه دي ناسته کوي روسیه حمایه کوي هلته د سوریې مسله د کردانو د ترکیې مسله یعنی امریکا هم په کشالو کې ګیر ده نو دې لار نه یوه لار پیدا کوي خو اساسي لارې چې د افغانانو د ګټې وي دغه ده چې ما مخکې په خپل کمچي نظر باندې تاسو ویلي او که اساسي لورې دوی ونه سنجوي او یوازې د روسانو غوندې د وړو پده کېږي او ووځي او بلاخره په افغانستان کې دغسې ګډوډي جوړه شي د هغې نه خو بیا هېڅ نه د خبرو ضرورت شته او نه د بل شته پرېږده چرچا وي وړو هغه به وړي خو افغانان به پري سرونه غیدي
تاسو د سولې حرکتو ته اشاره وکړله په افغانستان کې د سولې حرکتونه د هلمند څخه را شروع سوه بیا دی پیاده ولاړه تر مزاره پورې او څو موده دی درک نه و دا دی اوس بیا را پیدا شوي دي په ایرات او مزارو په نورو ښارو کې مظاهرې وکړلې ستاسو د نظر دغه سې حرکتونه او په مجموع کې دغه نور ډیموکراتیک او ملي ګوندونه چې وجود لري د دوی څخه ستاسو غوښتنه یا په مجموع کې د دوی په دا اوسني حالت کې کم ضرورت احساسي دي چې دوی باید څه وکړي د سولې او جنګ په دغه ډېر اساس پړاو کې
ډېره په ځای پوښتنه ده دغه ولسي پوښتنه ده دا خو لومړی زه د هلمند نه هر څه چې دا حرکت را شروع کړی دی هغه ته د قدردانۍ په سترګه نه چې بېخي د یو اتل په سترګه ګورم چې د هلمند نه تر کابله پورې او د کابل نه تر مزاره پورې دوی په پکیابله په خپلو پښو د سولې بیرغ راپورته کړو راغلو یو افتخار ځان ته ورکوم چې دوی کاروان چې کله کابل ته راورسو زه مخې ته ورغلی او یو دوست مې تشویق کړی دی یو څوک مرسته یې ورسره وکړله او په عین حال کې مو دوی تشویق کړي دي او د دوی قدردانۍ مو کړې ده اوس چې د حرکت بیا را پیل شوی دی دا پر ځای او د قدر د قدر وړ دی همدغه اساسي قوت دی د ولس همدغه اساسي بنسټ دی د سولې لپاره چې بیا اوس په کندهار کې او په هلمند کې په پکتیا کې او په ننګرهار کې پرون دې خلکو په سلګونو بزرګونو خلک را ووتل او د دغې ملاتړ سولې دی بیا حرکت نه پشتیباني کوي زه په ټول افغان ولس او په راز کې په ټولو سیاسي ګوندونو چې ځان ته سیاسي او انقلابي او ملي او ډیموکراتیک ګوند وایي دوی نه باید چوپه خوله کښېني دوی نه باید کاڼه شي دوی نه باید په کورو کښېني که 50 دي که 100 دي که 100 دي راووځي د دې سولې حرکت په خوا کې بهترین چانس دی د سولې لپاره چې دغه ولسي حرکت راپورته شي په میلیونونو خلک دا 15 میلیونه خلک ولې چوپ دي ولې په خوب بېدي دي ولې مړه دي د همدغه سولې د حرکت تر خوا دې راودرې چې د دې زور نه طالب لري نه پاکستان لري نه امریکا لري نه د افغانستان هېڅوک نه لري نه شمالي ډلوال لري نه جنوبي ډلوال لري همدغه حرکت باید حمایه شي او دغه ولسي حرکت ته باید پای ورکول دی ته باید حمایه شي دوی لاسنیوی وشي او د دې تر شا ودرېږي تاسو ولیدل په اوکراین کې په اوکراین کې همدغسې یو خلک را ووته په واورو کې په یخ کې باندې خیمې وویلې او کېناسته ریبسه رژیم یې چپه کړلو تاسو ولیدل چې په ټوله دنیا کې همدا ډول باندې په مصر کې همدا ډول مثلا په لیبیا کې په دا ډول باندې په ایران کې په نورو ځایونو کې د افغان ولس ولې د دې سولې دي دغه د قهرمانانو تر شا نه درېږي باید ودرېږي زه په ټولو خلکو په احزابو غږ کوم د یو افغان په صفت باندې چې همدغه حرکت د دې تر شا باید ودرېږي د دوی حرکات د دوی غوښتنې دا هېڅ پروژه نه ده دا هېڅ چا را تحریک کړي نه دي دا وجدان را تحریک کړي دي دا د افغاني مینې را تحریک کړي دي او افغان ولس او سیاسي ګوندونه باید د دې رهبري په لاس کې واخلي حمایه یې کړي مظاهرې وکړي په مارشونو کې برخه ورسره والي په خیمو کې ورسره ستنلي دي خپل کور چې په ګرم ځای کې نه دي ستنلي دا اوځي وځي باندې په چمن کې په سړک کې په خیمه کې او په لوڅه شنه اسمان لاندې د خوبو کې زحمت وباسي که مبارزه کړي تر څو پورې چې دغه بلانه چې پاکستان مونږ ته را جوړه کړې ده یا بل چا را جوړه کړې ده یا ایران یا عربو دغه بلانه من خلاص او په افغانستان کې یو ولسی او 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 یو سولي ژوند رامنځته شي. زه خو دې ته ډېر امیدوار یم او سیاسي ګوندونه ډېر ضعیفه دي او په عام چنان افغانان هر سړی وي به مچ شي. هغې فکر کوي چې دا یوازې د هلمند کې څو ځوانان دي چې راپورته شوي دی دوی کار دی وروره دا د ټول افغانستان کار دی. تا وطن لاړ شو، تا ځنګلې لاړې، تا معدنونه چور شو، تا ولسونه مړه شول، ته برباد شولې، ته اوس هم لیا غفلت په خوب دی.
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محمد اکا شهرزاد، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ډېره زیاته مننه تاسو
ته هم. د خدای په امان. هموطنان عزیز، ما مینا کنون در امریکا با محترم دکتر خلیل رحمان رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی و سیکالوجیست مشهور افغانستان، در لینی تلفن هستیم. جناب دکتر صاحب، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تشکر از شما و از تمامی دوستان گرامی
رادیو
شما.
تشکر، لطف کردی، مهربانی شما است. جنابی دکتر صاحب، شما در برنامه قبلی در رابطه با امراض عقلی و عصبی صحبت داشتی. اگر این شب به طور مشخص در رابطه با این که چرا مردم عصبانی می شود و در مجموع عصبانیت چی است؟
بچشم بازم خوشحالم که در خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو شما هستم. ما باید عرض کنم که مسئله خشونت به لفظ انگلیسی به نام انگر یاد میشه و انگر مانند خوشی یا بعضی از مسئله دیگه که روزمره ما شما از خود تبارز میدیم یک احساس هستن. زمانی که توقعات ما برآورده نشوه و خدمت های مغایر توقع ما شما در مقابل ما تبارز شود، طرف جانب مقابل امکانات زیاد وجود داره که ما شما خورده شویم، قهر شویم و بعض اوقات حتی بسیار سخت خفه شویم. ما فکر میکنم که یک مشکل بسیار عمده است، خصوصا در جامعه افغانی ما شما و زیادتر خانوادهایی که عادتاً غم کرد می کنن، امکانات زیاد وجود داره که از امی غم و غصه یک روز یعنی یک اجده های جور شوه که این امی اجده یا را کرد کنن با شکل امراض مختلف فیزیکی مانند فشار خون، نفس تنگی، دردهای وجود، حتی نیم سیری. باز از تحقیقات زیادتر تاکید می کنن که نیم سیری هم از این غمی قد شده است که یک شخص به شکل عادتی و به شکل متواتر قد می کنه، در سینه خود جمع می کنه. اما چیزی که بسیار مهم است و به تخصص ما مستقیما ربط داره، اکثریت قاطعی اوقات قد کردن غم باعث دپرشن و دقیق یک مریضی فاقراده است در مابین افغانهای ما شما، باعث نه تنها دپرشن بلکه anxiety disorders و یک تکلیفی دیگه است به نام OCD obsessive compulsive disorder که اکثریت قاطی اوقات مریض دفتر خود میشویه یا قلف چک میکنه یا تحت شاور 3-4 ساعت استاد میشه. به این شکل هم میتونه شده که اینمی غم و غصه تبارز کنه. پس باید ارز کنم که یک تعدادی از مردم هستن که زمانی که غم کرد می کنن و یا غم غصر پیش خود حس می کنن، امکاناتی زیادی وجود داره که حتی تکالیف فامیلی هم برشان پیدا شوه. مسائلی زناشواری، مسائلی گوشگیری، مسائلی انزوا و عدم اعتماد به دیگران، تمامی از این مولودی اینمی غصه خود درستن. ایران یک تعدادی از دوستاستن که و در حالی ازی که غم خود میکنن، تعداد دیگه ایشان هستن که و غم، یعنی ایران به نام دیسپلیسد اگریشن یاد میکنن، غم و غصه سر یک شخصی دیگه ای که با غصه ازی هیچ ارتباطی نداره سر ازی ها تبارز میکنن و ورموز که از این مشکل یک آلم مشکلات فامیلی بوجود میه، فرزن اولادای خود علاقه خوب میکنن، در حالی که در بزنس خود یا سر کار خود با کسی دیگر جمع کرده و فکرشان خراب است، مجاهده که بخانم این یا سری امسر خود یا سری اولاد خود امو غم و غصه خود چیز میکنه، خالی میکنه. پس این دلامی displaced aggression یاد میکنه که هم نتونه مشکل حل نمیکنه، بلکه مشکلات عمده فامیلی را برای یک شخص امکانات زیاد وجود داره که خلق کنه. شما بهتر میفهمید که یک دار جوانات زمانی که غم و غصه میخورن با مواد مخدرات قرار میبرن، خصوصا مسئله استعمال الکل در مابین همچ جوانا یا میوانا که ما شما در افغانستان به نام چرس یاد میکنیم، زیادتر در مابین جوانا به خاطر اینمی غم و غصه امکان پذیر است که یا به این مواد مخدرات قرار ببرن. پس ما میبینیم که یک تعداد دیگه از مردم ما شماستن زمانی که غصه شدن میبینی که امو تمام گله و قصه خود در امو حالت غم و غصه یا با طرف مقابل مطرح میکنن و توقع ما از این دوستاییست که در همچه شرایط لطفا گله نکنیم و غصه تان کنترل کنیم، چرا که در حالتی که یک انسان غصه میشه بخشی از مغز ما شما به نام اتونومیک نرز سیستم کنترول مغز ما شما را میگیره، ضربان قلب ما شما بلند میشه، نفس ما شما شاید تیز شوه و حتی یک نوی تشنج فوق‌العاده فکری در امو حالت سر ما حاکم باشه. پس در این شرایط یک کسی امو گیله و کسی یک کس دیگر نمیشنوه. شما زمانی که غصه میشین لطفا در قدم اول کوشش کنید که جای تو را تغییر بکن، بسیار مهم است که اگر در آشپزخانه باشین برین به اتاق، اگر به اتاق باشین بیرون برین از خانه، یک دو دقیقه پنج دقیقه برین از خانه بگردین، چون تو تنفسی عمیق از طریق بینی کش کنین، از طریق دان خارج کنین و بعد از اینکه فکرتان آرام شد، اگر دویتان متوقع ما شماییست که آیستان که در سر مسائلتان صحبت کنین. الان ما شما زیادتر در صحبت های خود میبینیم که کوشش میکنیم که جانب مقابل متهم بسازیم و خود معاف کنیم، در حالی که در هر ریلیشنشپی که ما شما داریم، در تمام هیومن ریلیشنشپ ارتباطات انسانی، ما میبینیم که ما انرژی منفی را هم میتونیم تبادل کنیم. در این جاست که زمانی که اعصاب کار خراب است فکرتان آرام کنین و زمانی که امروی شخص مقابل صحبت میکنین لطفا او را متهم نسازین که توی تو کدی و تو چطور استی و تو چنان استی، بجای ازی برشان بگوین که ما لفظ ما را استعمال کنین، ما واقعا که بسیار جگر خود شدیم که او عادت از شما دیدیم یا او الفاظ از شما شنیدیم، یا به این شکل شما کلمه ما را استعمال کنین بجای ازی که تو را استعمال کنین و اینمی حالت دفنسی امو دفاعی شخص مقابل در مقابل شما کم می سازه، محدود می سازه و به اون جرعت می ده به شکل سیکولوژیکی که باید شما گوش بگیرن. در حالی ازی با دوستان گرامی خود باید ارز کنم که لطفا در قدم اول شرایط مساعد نسازیم که باعث غم و غصه در فرمید شما و اگر همچون شرایط مساعد نشه از self-assertiveness تکنیک استفاده کنیم، یعنی امی تکنیک که ما پیشتر از کردم، کوشش کنیم که در زندگی روزمره ایتون exercise که بهترین تابلیت است برای حفظ مخازن تمامی امراضی روانی و تمامی امراضی حتی فیزیوشکی و جسمانی، شما کوشش کنیم که exercise کنیم چی پیر استین چی جوان استین، کسانی که میتونن پیاده گردی کنن ما بهتون اطمینان میدم که حوصله مندترین اشخاص هستن یا و در حالی از مسائل الکل و مسائل مواد مخدر در زندگی تان اگر وجود داشته باشه او را کم کنیم و از بین ببریم و در این زمان کوشش کنیم که با مدیتیشن و پریرز یعنی ما شما معمولا همه اکثریتی قاطی افغان و مسلمان هستن اگر میتونن از طریق نماز خواندن از طریق مدیتیشن یعنی که به جای خاموش میشینن چند تا تنفس عمیق میگیرن و حالتی آرام کن از طریق خود حاکم میسازن تمامی از یا میتونه شده که و میوزیک بهترین یک سخت میوزیک بهترین تابلیت است برای غم و غصه و استرس. شما میتونین که یک جایی که تپه باشه، کو باشه، آو باشه، جایی تفریحی باشه نبیشه برین. ما برکن اطمینان میتونم که شما میتونین غم و غصه تون در مقابل کسانی که در زندگی تون دخیل هستن کم کنین و محدود بسازن.
دکتر صاحب تشکر بسیار زیاد. چرا یک تعداد مردم زود عصبانی میشود و یک تعداد دیگر باز حوصله‌مندی می داشته باشد؟ یعنی حیلت زی چی است؟
بله واقعا ما باید عرض کنم که شخصیت ها در ایام طفولیت ساخته میشه و ما می بینیم که کسانی که از پدر و مادر خود غم و غصه را دیده باشن و خصوصا در بعضی فامیلا با تاثر بگویم زمانی که یک برخود صورت میگیره در پیش روی اطفال صورت میگیره اولادها اونمو برخود و اونمو دست بالا کردن و اونمو قشنج فامیلی ره در شخصیت خود جای میتن و احساس میکنن که اینمی طریق حل مشکل هستن. امکاناتی زیاد وجود داره همچو اشخاصی که در ایام طفولیت با قشنجات فامیلی و با غم و غصه و قهر و این مسائل روبرو شده باشن در ایام بلوغیت زمانی که خودشان پدر و مادر شوند از خود اینمی عادات را تبرز کنند. در این زمان فیزیولوژی شخصی بسیار مهم است. من قسمی که پیشتر عرض کردم مسئله اکسرسایز یعنی کسانی که اکسیژن مقداری اکسیژن خونشان زیاد میشه که از طریق پریرز و از طریق مدیتیشن امکان پذیر است و از طریق دیپ بریدینگ اینه ما بگیم که یعنی تنفس عمیق از طریق بینی میکنن برای تاسفانی میگیرن باز از طریق دان آیستان که به خارج میکنن و این همی تنفس حتی به کسانی که بخواستن در ازا بسیار مفید و معصر تمام شده. پس ما میبینیم که یک تعدادی از مردم دیگه هستن که و شخصیت های موزون و بلاز دارن در ایام طفولیت با جایزی که یا خودشان پنش شو و تعذیب شون و لطکوب شون پدر مادرشون بسیار به وجه احسن و یا تفاهم کردن و ما بگیلنی را بازم سرشون سر این نکته باید تاکید کنم که ایام طفولیت در حقیقت نمانگری واقعیت های شخصیتی ایام بلوغیت است.
تشکر دکتر صاحب. احساس کینه و انتقامجویی چنو عصبانیت را به وجود می آورد؟
ما باید عرض کنم که مسئله کینه و انتقامجویی البته یک بخشی کلتوری هم است و بازم میرن پس به مسئله شخصیت سازی. زمانی که ما خصوصا در افغانستان میبینیم یک تعداد مردم اگر قبیله ایشان از فامیل ایشان از قوم ایشان یک کسی به شکلی ظالمانه از بین میرن امکانات زیاد وجود داره که یا مسئله اینمی انتقام جویی را پیشوار پیدا شد. مسئله کینه یک تکلیفی سیکولوژیکی است. باید ارز کنم که امکانات زیاد وجود داره که یک شخص زمانی که کمبودی های شخصیتی داشته باشه و نتونه که این کمبودی ها را برآورده بسازه و از او رهایی پیدا کنن خدا زاد کنن اینمی کمبودی ها در شکل از اشکال در شکل کینه که را برامی پروژکشن هم یاد میکنه در سیکولوژی میتونه شده که سر یعنی در مقابل دیگران پیدا کنند. یعنی اون چیزهایی که خودشان ندارن و دیگران دارن امکانات زیاد وجود داره که به شکل تبارز شوند. اما چیزی که در اینجا مهم است بعضی اوقات مردم امکان زیاد وجود داره که از محدوده خود پای خود بکشه در نتیجه کینه و عقده‌چینی و اونمو در سورده هایی که دیگرا دارن اونمو را به شکلی از اشکال ویران کنن و نابود بسازن. پس این هم یک مریضی عمده سیکولوژیکی است و با فکر میکنم مسئله پاور و کنترل یا مسئله قدرت و قدرت ستایی در یک رولی بسیار عمده و مرکزی میداشته باشه.
همچنان آیا قضاوت و فکر کردن و یا سوی تفاهم در مورد بعضی مسائل مثلا یک موضوع واقع نشده باشه یک از طرشان فکر میکنه این چی نوع یک عصبانیت را به وجود میآورد؟
خیلی یعنی زمانی که یک شخص یک توقعش را براورده نشوه و سلسله مسائلی در ذهنشون باشه متوتیز احساسی کمبودی و خلای شخصیتی میکنن. امکاناتی زیادی وجود داره که همشو اشخاص زیادتر نسبت به اینکه با جهان غصه باشن شاید به خود زیادتر غصه داشته باشن و قسمی که در شروع پروگرام عرض کردم کسانی که سر خود غصه می باشن امکانات این زیادی وجود داره که نمی غصهشون در شکل دپرشن تبرز کنن. یعنی که anger, repressed anger is the manifestation of depression. به این مفهوم که هری که یک کسی پیش خود می داشته باشه اینمی قهر یعنی درون خود میکنه اینمی قهر به شکل دپرشن میتونه شده که هم تبارز کنن و اینمی قهری عصبانی است با تاثر بگوید. پس ما باید ارز کنم که اگر همچو قضایا از طریق یک متخصص تداوی و معالجه نشود امکاناتی زیاد وجود داره که با امراضی عمده روانی تبرز کنن و زندگی شخصی و فامیلی و ملی و نمو شخص و یا اجتماعی و نمو شخص بسیار سخت متاثر بسازن.
یک کسی که زود عصبانی می شود یا مبتلا به این مریضی باشد آیا در مورد از این علاوه از مسئله که شما گفتی تداوی وجود داره و چه قسم تداوی میشه که در این مورد مصر تماشا؟
آخرم ما عرض کردم که اکثریت اوقات قهر در نتیجه افکار شخص ما شماست و قسمی که ما پیشتر عرض کردم کسانی که توقعاتشون براورده نشود خصوصا اشخاصی که با اعضای فامیل با یک دوست با تمام سمیت کمک میکنن و فردا میبینن که و کمکایشون اونیکی که ما با اصطلاح مادکان ها کردن و به بدی تبدیل میشن این میتونه شده که شخص بسیار سخت قهردن بسازن. اما در اینجا مسئله بسیار مهمه که ما مطرح میکنم اگر یه اشخاص متوجه قهرشون نشوه و متواتر در قبال نظره اونم مسائل غصه باشن زندگی خود هم مختل می سازن و امکانات زیادی وجود داره که اشخاص که قهرو کردن از دیده 15 سال عمری شان نسبت با کسانی که سالم هستن این کم باشن. پس در اینکه ما می دیدیم که بعضی افکار قهر یا ایره به نام ایرتیبل مود یاد می کنن می تانه شده که نه تانه که دپرشن به وجود بیاره بلکه یکی از آلایین دپرشن هم شما دوستانی گرامیه که تکالیفی دپرشن دارن شایدی رو ببینن که صدای حتی آزای فامیل سرشن در میخورن سر یک مثال بسیار عادی غصه میشن و نمیخواهیم که کسی به یا تماس داشته باشن و یا که یا به کسی تماس داشته باشن. در همچو شرایط امکانات زیاد وجود داره که ادویجاتی خصوصا سرطانون وی اپتیک انهیبرز یعنی از طریقی پوزاک، بلوکس، پاکسل، زولاف از این یک ویجات استفاده شود با دکتری معالج خود برد و حتی با دکتری سیکولوژیست و از او مشوره بخواهیم و ببینیم که آیا لازم است که یک تابلیت بگیرم یا نه. ما در اینجا باید ارز کنم که تمامی امراض روانی مولودی افکار شخصی ما شماست. ما انسان ها موجودی یعنی ما در حقیقت موجودی یک افکار خود هستیم. هر چیزی که در مغز ما شما حاکم است اونمو تعریف ما شماست و اگر ما در زندگی خود با شکلی مؤثر و مثبت یک هدفمندی داشته باشیم و به طرف او هدفمندی پیش بریم، امکانات زیاد وجود دارد که ما من حیث یک شخصی با بکار و یک شخصی موفق و یک شخصی قایت تبارز کنیم. اما اگر ما در قبال زندگی خود یک ذهنیتی کاملا تاریک داشته باشیم و همه چیز ناامید کننده و به هدف ببینیم، این بایدت کنم که امکانات زیاد وجود دارد که اونمو افکار شخصیتی ما شما را هم تعیین کنم. پس ما موجود فکری استیم و این چویس و انتخاب در دست ماست که آیا ما بخواهیم که افکاری مؤثر و مثبت در مغز خود حاکم کنیم یا که ما قربانی افکاری منفی شویم.
تشکر بسیار زیاد محترم دکتر خلیل رحمان رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی. از صحبت مفید علمی و مجانبه شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
خواهش می کنم. ما بیشتر در خدمت شما هستم. تشکر.
What's on you?